په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم مخکې دی چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. پام وکړئ خبرونه ته. د طالبان حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مسعود فعالیت بندیدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي دی چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرستې کوي. د سویډن کمیټې چې له څه باندې درې لسیزو راهیسې په افغانستان کې د زده کړې، روغتیا او ځینو برخو کې افغانانو ته خدمتونه وړاندې کړي، په خپل انټرنیټ پاڼه کې ښکلي چې دې کمیټې د زده کړې د پروګرامونو له لارې 8000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه راز دا کمیټه د روغتیايي مرکزونو له لارې نږدې 2 میلیونه افغانانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره پر خپل تعامل سره غور وکړي. د سلوان مومیکا په نوم 10 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي، نږدې 2 اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. د کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ بللی دی، د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. خروالی وای دی کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي، خو ځینو د غزمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په یو بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي په دې ځای کې د کورنیو بې ځایه شوو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې دا شوی چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې یوې 4 کلن او بل 15 کلن هم مړه شوي دي. کابل ښاروالۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسپین مانی د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنگي جټ الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلامشورو کې دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزي په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کړي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته په ناتو کې سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې، خو ترکیې مخالفت کړی. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وچې په ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمینه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حملې وکړې. دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنۍ راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره د حملې شنډې کړي، نو ځکه یې ډیر زیانونه نه دي اړولي. دا حملې داسې مهال کېږي چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې نن د ناتو سرمشریزه جوړېدونکې ده. تمه ده د دې غونډې د اجنډا په سر کې به له اوکراین سره د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هېواد راتلونکو اړیکو مسایل شامل وي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپ وهنه یې غوره کړې وه چې په 46 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 126 منډې وکړې او بنګلاديش لوبډلې ته یې د 128 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش په کوربه توپ د دې لړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې به 2 شل اوریزې لوبې هم وکړي چې لومړۍ د جمعې او دوهمې د روانې یکشنبې په ورځ په پام کې ده. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1 له بنگلاديش سره پلان شوې ده. ازادي رادیو اوري. د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د قران کریم د نسخو د سوځېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغیز وکړي؟
زیان سویدن ته نه رسیږي بلکې زیان په خپل د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حالت ته رسیدلی.
دا مسله مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره په مرکه کې څېړلې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکي لا ناهیلې کړې ځکه د نجونو د ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوي.
دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کېږي. باور وکړئ چې اووم صنف نه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي.
پنځه دقیقې بحث کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېد، ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې برخه وي باید د ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
سړی حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه نړیوال زبرځواکونه ولې داسې چپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند اوسیدونکو د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي.
داسې ګرمي خدای چې وس درته ووایم چې معنی ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو او رید خبرونه لومړی موضوع تر ازو د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د څونس خو دې سوزیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د هواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ټول حکومتي ادارې مکلف دي چې د یاد لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي دي چې له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په افغانستان کې د سویډن بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د سویډن کمیټې فعالیت کوي چې له افغانانو سره په بشري روغتیایي او تعلیمي برخو کې تر اوسه ډېرې مرستې کړې دي. جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د طالبانو حکومت نن سهار په ټول افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه خپره کړې او پکې لیکلي دا پرېکړې په سویډن کې قرآن کریم ته د توهین له امله کړې ده. په سټاکهولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د طالبانو د حکومت اعلامیه کې راغلي تر څو چې د دې شوم عمل له امله له مسلمانانو څخه بخښنه نه وي غوښتل شوې، اسلامي امارات په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. په اعلامیه کې ټولې حکومتي ادارې مکلفې ګڼل شوې چې د یادې لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښې په غبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. سویډن حکومت لا رسمان د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې په بشري، روغتیایي او تعلیمي برخو کې له افغانانو سره مرستې کولې. له دوی تر ټولو مهم بنسټ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ده، هغه اداره چې له نږدې 350 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ویبپاڼه د خبرو کړو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 80,000 زده کوونکي د سویډن د کمیټې ښوونځیو ته ځي. د دې کمیټې په کلینیکونو او روغتونونو کې هر کال له 2 میلیونه څخه زیاتو افغانانو درملنه کیږي. تر څنګ دا کمیټه په هیواد کې معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي څو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ویبپاڼه کې دا هم لیکل شوی دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت لري او نږدې 6,000 کارکوونکي لري. د طالبانو حکومت داسې مهال د سویډن هیواد اړوند ادارو د فعالیت مخه نیسي چې لاله وړاندې افغانان خورا خراب اقتصادي او بشري وضعیت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 28.8 میلیون افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او له دوی له نیمایي زیات دي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې دې پرېکړې هم د هغو بنسټونو او ادارو چارې درولې یا هم ځنډولې چې افغانانو سره یې بشري او نورې خیریه مرستې کولې.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې په افغانستان کې د هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. دا پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغېز وکړي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي میرویس عمر خیل سره د مرکې په امپایل کې کړی ده.
شتونه ډیر زیات مهمه ده. ګوره د طالبانو وخت رسیدونه وروسته ډیر زیات سفارتونه وتړل شول، ډیر زیات موسسات خپل فعالیتونه ودرول، او ځینې نړیوال ادارات ځینې نړیوال مؤسسات خپل چې د تعلیم او د ښوونې او نورو برخو کې کار کول خپل د طالبان حکومت ته خواو تړل شو. دغه ښکاره خبره ده د هاسي او پلما او دغه پلمې د لپاره دوی یو داسې مؤسسات چې هغه د سویډن د دولت پورې اړه درلودل، هغه د سویډن د خلکو پورې اړه درلودل، هغوی د افغانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې، د صحي برخه کې، په نورو برخو کې دوی د افغانانو سره مرستې کول. همدا اوس هم په سلګونه او په زرګونه افغان ماشومان او افغانان دغه مرستو نه دوی استفاده کوي په مستقیم ډول. دغسې یو پریکړه چې دغه موسساتو باندې د دوی د پر فعالیتونو بندیز لګول، دا په خپله زیان د افغانستان ولس ته رسیږي، زیان سویډن ته نه رسیږي، بلکې زیان په خپله د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حال ته رسیدلی، موسسات نړیوال اداره ټول د دوی پر مخ تړل شوی، نو دغه پریکړه بیخي د دې پر ځای چې سویډنیان یا د سویډن حکومت ته ګټه ورسیږي، په خپله هغه زیان افغانانو ته رسیږي، یا زیان چې سویډن ته ورسیږي برعکس زیان په خپله په کور دننه افغان ولس ور سره مخامخ کیږي. دغه مستقیما منفي تاثیرات پر خلکو باندې کوي.
عمر خیل صاحب، د دغه موسساتو فعالیت د وس لپاره په افغانستان کې ستاسو په نظر څومره ګټور دی او څومره ګټور و؟
وګوره، یو سیاسي مسایل دي چې طالبان د نړیوال ټولنې سره دوی ستونزې او جنجالونه لري او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. مې په زمن کې ځینې هغه مرستې دي چې هغه بشور دوستانه مرستې دي. وګورئ، تاسو هر هفته سلويخ میلیونه ډالر چې د امریکا او د نور اروپایي اتحادي او اروپایي ټولنې لخوا له افغانستان سره مرسته کیږي، دا په کومه موخه؟ دا خودم دې لپاره کیږي چې دلته عام افغانان دوی په دغه حالت کې دوی سره مرسته وشي، یا د بانکی سکتور د تقویت لپاره. نو بنان د دغه مرستو او د دغه اداراتو بندول او د دوی د فعالیتونو فیصله زنداول، د دوی د فعالیتونو زنداول، دا په خپله د افغانستان پر خلکو باندې اثرات کوي.
زمدغه مسلې تر ازم کدغه مرستندوی موسسي په افغانستان کې وتړل شي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
پایله به دا وي چې لکه د تیر په سیر به بیا ډیر افغانان بیروزګاره شي په مستقیم ډول. هغه هیوادوال چې دغه موسساتو د مرستو نه دوی برخمن کېدل پخوا هغوی به محروم شي. د تعلیم په برخه کې پخوا هم ځینې محدودیتونه او د تعلیمي ادارات او هغه موسسات چې د تعلیم په برخه کې کار کول، دا هغوی تړل کېدل خو پخوا هم شوی و. نو دې سره به هم یو بل گزار وي د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان په خلکو باندې. او په دغسې حالاتو کې، چې افغانستان خلک ډېر مرستو ته ضرورت لري، د افغانستان خلک نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري، سمه ده هیڅوک رسمیت نه پیژني طالبان ډاله، اما دا خو د افغانستان ولس سره د مرستو لپاره دغه موسسات خپل فعالیتونه هلته کول، نو دا خو د طالبانو سره نه ول، دا خو ګټه عام افغانانو ته، عام ولس ته رسیدو.
د چارو لکتونکو میرویس عمر خیل سره د طالبانو د حکومت د هغه پریکړې په اړه مرکه وچه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی، او په افغانستان کې د سویډن اړوند ماسیسو د فعالیتونو امر کړی. دا چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې پر روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي، ښاغلی عمر خیل په دې اړه خپل نظریات سره شریک کړل.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
او سم د خزو د او جنو د حقونو سره تړلی یو موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې لا ناهیلي کړې، ځکه د نجونو د ګډون په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی. د کانکور ازموینې په 15 پړاوونو کې اخیستل کېږي. یو شمیر د دولشمو ټولګیو فارغان وای چې د طالبانو دغه اعلان دوی نور هم نه هیلي کړی دي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د 1402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 19مه او 10مه اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالباقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې سږنې ازموینې په 15 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان پنهشتم او دیرشم تاریخ باندې وی من په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سہولت شي او ام خو پختګی راشي په کار کې او ام په دقت سره واغشتل شي دا ازموینه پنځو دورو ته تقسیم کړی ده.
د سګنې کانکور ازموینه په لومړۍ دوره کې ولس ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په پنځمه دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل په ازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالۍ شوې نجونې لا هم په انتون د تګ اجازه نه لري. د 1401 کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته پنځه ته بریالۍ شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د په انتون پرانستلو ته شیبې شمارلې، خو دا چې سکل په ازموینه کې هم نجونې نه شاملې وي د په انتون پرانستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځولې، بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتون نه شروع کیږي، منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي.
مریم د دولسم ټولګي فارغه ده. نوموړې ازادي روډ ته ویل چې پوره 15 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې، هیله دا و چې تر ټول لوړې نمرې واخلي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیز د هیلی مړاوي کړی.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12 پوری کانکور ازموینې ته درس وای، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیه ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د جوړ پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 1402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 19مه او 10مه لان شوی دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت دی ویان خبري هم په دی اکله ولرو، خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې باندې ویل چې دینجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پوری منندي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینې د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساينسي علومو په ګډون په دریو برخو کې واخیستل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو سرمشریز څو شېبې مخکې پیل شو. د ناتو یو شمېر غړو د دې سرمشریز په درشل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان کړی دی. په عین حال کې لویدیځو چارواکو ویلي دي چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې خنډونه او اختلافونه له منځه تللي دي. د موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. د ناتو د سرمشریزې له پیلې دوه مخکې د جرمني په حکومت کې سرچینو وویل چې دا هیواد به له اوکراین سره د 200 میلیون یورو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزې نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې پرانستل شو چې د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې له اوکراین سره پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هیواد د راتلونکو اړیکو مسایل یې د اجنډا مهم بحثونه دي. سرچینو ډي پی ای خبري اژانس ته ویلي چې جرمني به کیف ته د در په نوم د پیاده ځواکونو لپاره څلوېخت جنگي وسایت، 25 لیوپارد ډوله ټانکونه، 15 غرګاډي او د الوتکو ضد هوایي مدافع دوه پاتریوت دستګاوې هم ورکړي. د برلین په پوځي مرستو کې هم دراز د توپونو 60,000 مرمۍ، بي پيلوټه الوتکه او د بي پيلوټه الوتکو ضد تجهیزات هم شامل دي. د تیرمې میاشتې تر پایه پورې له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو کچه 1.5 میلیارد یورو ته رسیدلې وه. ل امریکا وروسته له اوکراین سره تر ټولو زیاته پوځي مرسته جرمني کړي. لبلې خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي پاریس به کیف ته د اوږده واټن ویشتون کې توغندي ورکړي څو وکولی شي د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړي. ښاغلی ماکرون نن ویلنوس ته له رسېدو سره سم دا اعلان وکړ. هغه ویل ما پریکړه کړې چې اوکراین ته د وسلو او تجهیزاتو د استولو کچه لوړ کړم څو دا وړتیا ترلاسه کړي چې پراخ عملیات وکړي او پاین حال کې به مو پر هغه تګلارې چې باید اوکراین ته د خپل قلمرو د دفاع ځواک ورکړو هم عمل کړی وي. ښاغلی مکرون په دې اړه چې اوکراین ته به په کوم شمیر او کوم ډول توغندي ورکوي جزئیات ورنکړل. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلې دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان نن په ویلنوس کې خبريالانو ته ویل چې بایدن او زلنسکي به سبا سره وګوري او پر دې به خبرې سره وکړي چې امریکا او متحدان یې څنګه له اوکراین سره مرسته کولای شي څو اوس د خپل ځان دفاع وکړي او پراتلونکو کې د پردیو د یرغل مخه ونیسي. د اوکراین د جمهوری ریاست سلاکار میهایلو پودولیاک نن ازادي رادیو ته ویل چې زلنسکي او بایدن به د الوتکو او د اوګده وطن وشتونکو توغندیو په ګډون اوکراین ته د پوځي مرستو د چټکولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغښ شو.
ریلیف ویب خبرونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکلې دي د خړو نړیوال پروګرام اړ شو چې 8 میلیونه افغانانو ته د مرستو بهیر ودروي. د لیکنې په دوام راغلي په جولای میاشت او وروسته موده کې بعد 15 میلیونه ارمنو افغانانو لړدل یوازې 5 میلیونه ته مرسته رسیږي. د دې کار لامل هم د خړو نړیوال پروګرام سره د پیسو کموالی خودل شوې دی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې بل ساخت ډوډۍ لکومه کیږي. تر دې وړاندې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د خوراکي موادو زیرمې خلاصيږي او وروسته بیا نه پوهیږي چې ارمنو کسانو ته لکومو لارو چارو ځان ورسوي. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا کچه 4.8 میلیارد ډالر ده. خود لیکنې په دوام راغلي مرستندوی موسسو تر جون میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ 9% پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه کسان بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې کوم مرستندوی موسسو ته پیسې ونه رسیږي د ارمنو خلکو شمیر به نور هم زیات شي. د کاناډا تورنټو سټار ورسپانې هغه هیواته د تللې یوې افغان میرمنې د نوې ژوند کیسه خبره کړې ده. دا میرمن درڅلويخ کلنا ګلشن مسلې ده چې په تیر جمهوریت نظام کې د کورنۍ چارو وزارت د پلان او پالیسۍ د څانګې مشروه. میرمن مسلې تورنټو سٹار ته ویلي کاناډا خپلې هوادي خو زتل دا فکر کوم چې یو جوړ غار کیم. د تورنټو سٹار په وینا ګلشن مسلې یو وخت د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د یوې څانګې مشروه خو تیر میاشتې کاناډا کې د دولتي ملاتړ بهیر پای ته ورسید او اوس دند پسې ګرځي. په مطلب کې راغلی د ګلشن پسیر هغه افغانان چې کاناډا ته تللی د ژبنیو او فرهنګي خندونو ترڅنګ د کار په مارکیټ کې هم لستونزو سره مخامخېږي.
ازادي رادیو اوري سره زربا ډیر خوښون کې لري خو د سپینو زرو یا نخري خوښون کې هم کم نه دي. د سپینو زرو د ګارني کارول لري په خوړې سي د افغان میرمنو په منځ کې دود یا ډیر په افغاني جامو کې هم کاروي نارینه هم خوښوي. په دې اړه د عبدالهادي سره خبرې دراورو چې له تنکی زلمیتوب د نخري یا سپینو زرو ان کاروبار کوي. د ازادي رادیو خبريال نرګس مومند ور سره د کار او ژوند په اړه خبري کړي او پر بنای دا راپور چمتو کړی دی.
در درش کلن عبدالهادی دی کابل دی استال فلسوالی او سیدون که دی دی تر دولسم چولگی زدکری کری دی پا خبری دیوی مره حلال روری دی پیدا کولو لپاره جر کارتم لاو ترل او زدکر تای دوام مر نکر خو پا خبری غواری چی بیر تخپلو نیمگری زدکری تورستون شی او خپل دی خواه پوانزای شرایط ولولی. عبدالهادی چې لا تلس کلنی د سپینو زرو یا نقرو څخه د بیلابیلو ګاڼو په جوړولو بوخت دی وایي د نقرې کار د نوښتونو کار دی چې څومره نوښتګر وي کار دی ډیر خوښوونکی پیدا کوي.
زموږ کار داسې دی چې یو څه بله فکر جوړوي نوښت به کوي موږ ته چې خلک فرمایش هم راکوي هغه کې هم نوي شیان کاروو چې لا خو شي.
عبدالهادی وای پلار پوخا د کابل په شارینه او سیمه کې لسپینو زره د جوړونکو توکو کوچنی دکان درلودو، خو ورو ورو د حامد کرزی د جمهوری ریاست په لومړۍ دوره کې کله چې هیواد ته د بهرانیانو راتګ ډیر شو او ورسره د سپینو زرو کاروبار هم ښه شو، دا کوچنی دکان لوی او بیا دوی څو دکانونه جوړ کړل.
پلار سره به راتلم، دې کار ته ورو ورو زما هم علاقمندي پیدا شوه. یوه ګوتمۍ یا چله یا یو شی به مې جوړ کړ، ورو ورو کسبي شو. کار مې ښه زده کړ، د نقرې پلور مې له خپل پلار زده کړی او کار ته یې راته استاد نیولی و، له هغه به مې زده کوه.
د عبدالهادي په خبره د سپینو زرو ګوتمۍ، غاړکۍ، بنګړي او پایزیب ډیر پلور لري. دی وایي نارینه هم نقرۍ خوښوي، چلې او غټې غمیدارې ګوتې فرمایش ورکوي.
ظریف ظریف شیان چې وي، یا ګوتې یا سیټ یا د لاس بند چې ظریف او د لاس کار وي، نو خلک ډیر خوښوي. د سپینو زرو ډیر پلور د ګوتو دی، بیا ځینې په سپینو زرو کې حکاکي شوي نمونه هم فرمایش ورکوي.
عبدالهادی وای اوس 915 خالصه چاندی نقره په دکان کې ډیره کارول کیږي. د دې ترڅنګ 50% نقره هم نسبتا ښه بازار لري. د عبدالهادی په خبره پخوا کارونه ډیر ښه و، خو اوس یې پخوانی خوند نشته.
کارونه مو د جمهوریت په وخت کې ډیر ښه و، خو اوس لږ خراب شوي دي. نه پوهېږم بیرته به ښه شي که نه، خو اوس مهال مې د کار خوند نشته. د پخوا هغه افغانان چې بهر ته ځي دوی ډیر اخلي.
د یادونه دی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دغه هیواد ته د سیلانیانو راتګ کم شوی او د افغانانو سفرونه هم نورو هیوادو ته د ویزو د محدودیتونو له امله په خپل پخواني حالات نه دي پاتې شوي. د چارې نه یوازې د نقرې په کاروبار، بلکې د انتیکو توکو او ځانګړي افغاني تولیداتو په بازار هم اغیز کړدی، چې ډېرې په نورو هیوادونو ته د سوغات په توګه د وړلو لپاره د بهرانیانو او په خپله د افغانانو لخوا پیرل کېدل. دغه شان په کور دننه خلک یې هم اوس د اقتصادي ستونزو له امله د اخیستلو توان نه لري.
د هلمند یو شمېر اوسیدونکي بیا د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي له یوې خوا د ګرمۍ یوې څپې ژوند له ستونزو سره مخ کړی او له بلې خوا هم د برېښنا له نشتوالي سره مخ دي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په اوس وخت کې کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړې ده. ویل کېږي په هلمند کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه تر 45 پورې لوړه شوې ده.
په هلمند کې د تودوخې درجې لوړوالی ځایي اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېرې
ولې د دوه درو کورونو ته موږ ورولو ګو د دولړې پکې وسله د دوه د کوښناک
دا ژغونه د دغه ولایت د اوسیدونکو دي. د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالۍ کې د سانتیګراټ د اټکل له مخې د تودوخې لوړه درجه نن درود څلوي شوه، خو راپورونه وایي دغلته د تودوخې لوړه درجه کله کله تر 500 هم لوړیږي. د هلمند ولایت د مرکز او ولسوالۍ خلک وایي په دغه ولایت کې د تودوخې زیاتوالی او د برېښنا نشتون یې ژوند خورا ستونزمن کړی دی. موږ د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو شمېر کسان پوښتلي دي او خبرې مو سره کړې دي. لدی مو پښتنې کړې دي چې په سیمه کې د ګرمۍ څپې په کوم حالات کې دي او دی له ګرمۍ څخه څړول ځان ژغوري. آیا د کجکی له برېښنا ګټه اخلي؟ د کجکی برېښنا منظمه ده؟ د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
داسې ګرمۍ خوده چې وس درته وایم چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي. که اجزه که ماشومان خو نو بیخي په تکلیفي معنا بیخي ټیټه ګرمي ده چې نیم ساعت خوب لامر په خدایغه په ګرده ورځ کې کړی نیم ساعت خوب ډېر دی کلر دی.
هلمند ولایت د باوران د ولسوالۍ څخه ستاسو سره اړیکه یم عزت الله. نو موږ دلته 6 کال ډېر د ګرمۍ سره په تکلیف یو. موږ برېښنا او شی نه لرو، ماشومان او ګرده په بد وضعیت کې دي او اقتصاد هم ډېر سره کمزوری دی.
دلته چې دی بس د کولر څخه کار اصل کېږي ښه، نو ګرمي دلته زیاته ده او ټوله د کولر د شمسي څخه کار اخلي په ټولو ولسوالۍ کې اندې من 90% خلک.
د هلمند دغه اوسیدونکي زیاتوي چې په سیمه کې خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره هم مخ دي. دی وایي واکمن طالبان دې سیمې ته برېښنا وغځوي، قیمتونه دې ورته ټیټ کړي او د برېښنا سیستم دې ورته منظم کړي. بلخوا بیا په یاد ولایت کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دی اوس مهال کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت مسؤلین زیاتوي چې دوی په 1401 کال کې تر خپل ټاکلي حد د تیرو کلونو په پرتله 2 میلیونه افغانۍ اضافه عواید هم راټول کړي دي. بلخوا د هلمند په گاوند روزګان او کندهار کې هم خلک د تودوخه د لوړی درجه خبر ورکوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل ژوند خورا ستونزمن دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلې دي طالبان چې غواړي د نړیوال ټولنې برخه وي باید ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د